د ازادي رادیو د ماخامنی خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم السلام علیکم. د نوې دلی د غونډې ګډونوالو د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د هند ملي امنیت سلاکار د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د همکارۍ غوښتونکی شو.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلی او د دې غونډې نور برخوال کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري.
دوی اندېښنه خاص اصلا د افراطیت نه ده لیدل کېږي. مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. طالبان وایي افغان پوځي او ملکی پیلوټان د بیر تخپلو دندو تستانه شي.
زما پیغام دار چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر خبرو سخت نیوکه کړې دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. زنوریاس نوریه د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. پیل د سات په مهمو خبرونو کو احمد شیبر دا خبرونه چمتو کړی دي.
په هند کې د سیمې د ملي امنیت یو شمېر سلاکارانو په غونډه کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښکاره شوه. طالبانو د داعش د سلګونو غړیو د نیولو خبر ورکړ او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نشتې نیم ساعت وروسته پیل شي. د خبرونو تفصیل. د سیمیز امنیت په نوم په نوې ډیلی کې د نننې غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موعید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلي دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. طالبانو د داعش خراسان څنګه د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل
داعش ته ایجا زیر کنټرول است و
داعش دلته تر کنټرول لاندې دی. یو ستر ګواخ نه دی. په دې نږدې درې میاشتو کې د دوی شپږ سوه تنه نیول شوي دي.
مجاهد زیاته کړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره طالبانو ژمنه کړې ده چې نه په افغانستان کې تر هغه ډلې پلیشتي او نه به چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بهر برید وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، داعش خراسان څنګه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو له لارې په لسګونو ملکیان او یو شمېر طالبان وژلي دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پلسکونو مراجعین د طالبانو له دستور سره سم د پاکستان استخباراتو نیولې دي. شغلی صالح نن په خپل فیسبوک کې پرته لدی چې په دې برخه کې شواهد وړاندې کړي دا تور پوری کړی دی. د صالح په باور په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې د افغانستان قونسلګری د پاکستان د ISI په څنګه بدلی شوې دي. موږ هڅه وکړه په دې برخه کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو تر دې دمه هغه ځواب نه دی راکړی. پاکستانی چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې و متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. پلسکونو افغان پیلوټان له نږدې درې میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځي کې په توقیف کې و. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت وویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روسلی وو. ټاکل شوی دی چې دا کډوال بیا د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شي. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټال برک بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټال برک په ټویټر کې لیکلي دي چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په انلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خبرېدو لپاره هڅې کړي دي. د ټال برک په ټویټر کې داخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی. دا وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل ښوونځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په تیرو 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 2000 ته ورسید. یوازې 800 ښوونځي مو لرل، 5 کلیوال ښوونځي مو هم و. د اگست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
لا ساجرړو خبرونه اوري. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهه او له هغه وغوښتل چې بلاروس پرې نشتي چې له کډوالو د یوې غیر انساني وسیلې په توګه استفاده وکړي. اخلي مرکل په داس وخت کې د غوښتنه د روسي له ولسمشر کړې ده چې پولندي چارواکي پر پوله د لسکونو کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د مرکل ویان سټیفان سیبرت نن پر ټویټر د سر اعظم په وینا ولیکل چې له کډوالو په دې ډول استفاده کول انساني عمل نه دی او د منلو نه دی. مرکل د ولسمشر پوتین څخه هیله وکړه چې د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا لغپل اخیزه استفاده وکړي. په روسیو میاشتو کې د منځنی ختیځ، جنوبی آسیا او افریقا په زرګونو کډوال په غیر قانوني ډول د بلاروس لالاري د اروپای ټولنې غړو هیوادو پولند، لاتویا او لیتوانیا ته داخل شوي دي. اروپای ټولنې د بلاروس پر حکومت چې د پروسه شکل له انتخاباتو وروسته مظاهره چان وځپل یو لړ بندیزونه ولګول. اروپای ټولنه اوس الکساندر لوکاشنکا تورنوي چې له کډوالو د وی داسې وسیلې په توګه استفاده کوي چې له اروپای ټولنې د بندیزونو انتقام واخلی. د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د ازادي رادیو د دې خبري مجلې له پای ته رسیدو سره سم شروع کیږي. د شلو ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبی کې ده. د دې دواړو لوبو ګټون کې به د نومبر په 14 په دوبی کې پایلوبه کوي.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم ولولې د آزادی رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده آزادی رادیو ټکی اورګ یا آزادی رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د نوی دلی د غونډې ګډونوالو د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د هند ملي امنیت سلاکار اجد دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې وویل دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمه ییز هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوی دلی نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمه ییز هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې ګډونوالو د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې په یو باثباته سولیز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسیږي. جزئیات په دې رپورت کې.
نوی دلی کې نن د روسیا او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لټلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند ملي امنیت سلاکار اجد دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هیواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت له کړکېچنې دوبه تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې چې هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای، روزنې، ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشې توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړ شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستانی رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستانی چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړه او پکې یاد موضوعات د خغلی متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا ترویکا پلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکارا او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلې چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
د افغانستان په اړه د نوی ډیلی د نننۍ غونډې په اړه مې د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوی ډیلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوی ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوی ډیلی ته د خبرو لپاره نه دی تللی. نوی ډیلی د افغانستان روان وضعیت له کومه اړخه ډیر اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونه ټول دې په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ ته راغلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنام د سیمه هیوادونه خامخا د اندېښنې پر ریات باندې دوی خپل ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې ډیلي کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا پلاوی هم هلته ګډون کوي. نو بنام دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرت هلته خپل دریز وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مهارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا توسم غوره شوی دی؟ تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هم تقریبا دغه غیر په رسمیت پیژندل لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تاسو پورې په افغانستان کې څو عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لا تاسو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسل برخلاف د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبان سفارتونو استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر اسمت هم نه ګټه ځان لای. نور اور د هندستان تک منډه کوونډه دی بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولېږي سره یو غونډه کوي. کېدای شي د خپل اندېښنې او بسره چې
خو هدف زما دا ده مارش صاحب، هدف زما دا ده چې اجیت دوال چې وایي چې ګاونډیان باید په خپلو کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپل اندېښنې هم د افغانستان له ګاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپی یا په یو شکل باندې چې غواندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوې ډلۍ لري دا کومې اندېښنې؟
بیا هم د تاکید په دې باندې کوم دوی قوي اجنډا نه لري، مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر رسمیت وپېژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوی دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي، او هر هیواد معیاري نظامونه لري. افغانستان کې دې تقریبا 30 معیاري نظام نه ساسي اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو، دولت چې موږ دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده، دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د دایش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي و دایشان ده چې هند کشمیر له افغانستان ته راځي. سناریو هم بدله شوې ده، د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی. د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. نو بینان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو، نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد دی وی غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي، کچېر ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي، کچین عمل تکي پسیمه کې خامخا امریکا او سره سره عمل کوي، همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت غرب د پاکستان ته لاس ورکړل کې مجری هوا د افغانستان کې اجرات کوي او د دې لار نه ګټه او پیسې لاس تر وړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
د افغانستان په اړه د نوې ډلې د نننۍ غونډې په باب د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مرکه ولای یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورې چې په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر خبرو چې په افغانستان کې طالبان ورته زمينه د طالبانو چارواکو ورته زمينه برابر کړې او سختې نیوکې کړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له بجو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک تر منځ پر خبرو سخت نیوکه کړي دي. مخالف سیاسي ګوندونو مشران وايي باید پر داسې اساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې پر وړاندې کې فیصله وشي. د نومبر پر راتمه یعنی یو ورځ مخکې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون مخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په دز بندیز صلاح شوې. لپاره دغه دز بندیز جاری شوی دی. زموږ همکار د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل را سره دی. ساحل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ک لومړی اوریدونکو ته وایي چې اوربن تر اوسه ټینګ دی
و تر اوسه پورې موږ داسې رپورټونه نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې اوربند نه دی ټینګ. البته په قبایلی سیمو کې وخت په وخت نامنه وزنی پیښې کیږي چې کله کله هیڅوک مسولیت نه مني. تر اوسه پورې داسې څه پیښ نه ده شوی چې تحریک طالبان پاکستان دی مسولیت منلې وي، خو ظاهرا داسې ښکاري چې اوربند ټینګ دی.
بله، دوه لور ویلو چې دغه یوه میاشته په موده کې به خبرې کوي او کېدای شي چې د خبرې نتیجه ورکړي او اوربند وغځيږي. خبرې پیل شوې؟
تر اوسه پورې خبرې هم نه دي پیل شوې. موږ له حکومتي سرچینو او امداراز د طالبانو ته له نږدې سرچینو څخه چې معلومات ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې پلاوی نه دي ورغلي او خبرې نه دي شروع کړي.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه ولې په غوسه دي؟ دوی دغه مذاکرات ته په کوم نظر ګوري چې دغه تر اوسه پورې شوی دي؟
د پاکستان د اپوزیشن درې ګوندونو سیاستوالانو چې اوس په پارلمان کې غړیتوب هم لري، لمشال رادیو سره آزادۍ رادیو سره خبرې کړې دي او دا یې ویلي دي چې موږ په دې انتقاد کوو چې یو خو پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د دوی وینا دا وه. دویمه مسله دا ده چې په کار دی چې له اساسي قانون سره سم پارلمان د بهرنیو چارو او د کورنیو مهمو موضوعاتو په اړه باندې پالیسی جوړه کی او تر هغه وروسته بیا حکومت عملی کړي. عوامي نېشنل ګوند چې ملت پاله ګوند دی هغه اعتراض کړی دی. پاکستان مسلم لیگ نون چې دویم لوی ګوند دی په پارلیمان کې اوس مهال د اپوزیشن، بلکې اول لوی ګوند دی، تر ټولو لوی ګوند همدا دی، او د دې نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند چې دویم لوی ګوند دی په پارلیمان کې، هغوی دا وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم حکومت باید په دغه موضوعاتو باندې لومړی په پارلیمان کې بحث وکړي، لایحه جوړه کړي، پالیسي تګلاره جوړه کړي، او تر هغې وروسته یې بیا عملي کړي. نو د دوی اعتراض په دې خبر باندې دی.
کله چې موږ په افغانستان کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د خبرو شاهد وروسته، بیا د طالبانو سره په افغانستان کې معمولا د بشري حقونو ډلو او مدافعانو خپل غږ پورته کړ. دا هم د دولتي او مخالفه ډلو وه. د حملو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان هم وژل شوي دي. د دغو خبرو او د دغه موقت اوربند په وړاندې په پاکستان کې د بشري حقونو ډلو کوم اعتراضونه کړي کنه؟
و تر دې مخکې چې د اکتوبر په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم د ترکیې ټلویزیون ته ویلو چې موږ له طالبانو، تحریک طالبان پاکستان، هغه کسان به خو چې وسله کېږدي او د پاکستان اساسي قانون ومني، نو له هغه وخت راهیسې نیوکې روانې دي، او اوس هم مظاهرې بلکې تظاهرات هم شوي دي. تر ټولو مهمه مظاهره یا احتجاج د آرمی پبلک سکول په نوم د هغه ښوونځي د ماشومانو، میندو او پلرونو او خپلوانو کړی وه چې اوه کاله مخکې تحریک طالبان پاکستان ورباندې د حملې مسؤلیت منلی و، او په هغه برید کې 1.5 کسان وژل شوي وو، شاوخوا چې پکې زیاتره یې زده کوونکي وو. نو دغه مور او پلار اوس هم وایي چې تحریک طالبان پاکستان په ډاګه په ښکاره د ډیرو لویو لویو حملو مسؤلیت منلی دی. د باچا خان پوهنتون باندې هم د حملې مسؤلیت منلی و. نو دوی باید عدالت ته راکش کړل شي او دوی باید ونه بخل شي. نو دغه نیوکې هم روانې دي، انتقادونه هم روان دي.
لنډ کراته ووایه، د افغان طالبانو او د تحریک طالبانو تر منځ د اړیکو، د ډېرو نږدې اړیکو ویل کېدل، افغان طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلی دي، فکر کوي چې اوس چې دوی په افغانستان کې وخت رسېدلی دي، بل اړخ طالبان هم باید په یو ډول باندې په سولیز جوړجاړي کې نظام کې ورګډ شي؟ څه ویل کېږي سیاسي چارو کارپوهان څه وایي؟
په نظام کې د ورګډېدو خبره خو شنون کې یا حکومت نه کوي. البته دا وایي چې د تحریک طالبان پاکستان دغه وسلوال چې دي، دا به بیرته په ټولنه کې ورجذبوي. په حکومت یا په نظام د ورګډولو خبره تر اوسه پورې نه ده شوې.
ډېره مننه زموږ د مشال رادیو همکار پامل ساحل چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د اعتراض په باب خپل معلومات را سره شریکول. دوی د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو د پیل او د موقت اوربند په اړه انتقاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله وری ما خامنه خبری مجله. ان طالبان وای افغان پوځي او ملکی پیلوټان د بیر تخپلو دندو ته استانشي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبری غونډه ته لټولو پیلوټانو وغوښتل چې په خبرو کې لټولو پیلوټانو وغوښتل چې نورو هیوادونو ته نزي، بلکې دوی د بیرته خپل دندې پیل کړي او ورته هیڅ ګواښ متوجه نه دی. نور په دې رپورټ کې.
طالبان وایي د افغانستان هوایی حریم د افغان پیلوټانو په خدمت کې دی او خپل دندو ته راستانه سي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد نن چهار شنبه په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل دوی د افغانستان د حالاتو د بیرته سمولو لپاره افغان کډرونو ته شدید اړتیا لري او افغان پوځي او ملکی پیلوټان به بیرته خپل دندو او مسلکي تخصصي برخو کې وګماري. مجاهد دغه پیلوټانو ته د دوی د امنیت د خوندیتوب
زما پیغام داره چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته. عمومي بخنه ورته شوې ده. پیلوټان که په پوځي برخه کې وو که په ملکی برخه کې، کیدای شي چې بیرته جذب شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. موږ به ورته زمينه برابر کړو. دوی دې نه تختي، موږ دوی ته بلنه ورکو. هغوی چې تللی دي دا د اندېښنې وړ ده.
خو ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبره وکړه چې په تاجکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو استازي ازادي رادیو ته وویل د سه شنبې شپه نو وخت نږدې 143 افغان پیلوټان چې ډیرای امریکا روزلی و له تاجکستان دریم هیواد ته ولاړل. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته تاجکستان ته ولاړل. دوی تر دې دمه د پلازمېنې دوشنبه په لمن کې په یو استراحت ځای کې په توقیف کې ساتل کېدل. بلخوا ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې یو شمېر هغه پیلوټان چې د افغانستان هوایي ځواک یې دندې ترسره کولې او تر اوسه هیواد کې پاتې دي، د امنیتي ګواښونو له امله پټ ژوند کوي. د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان هوایي ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیده چې دغو ځواکونو په هیواد دننه او بهر لکه امریکا، چک، روسیه، انګلستان، چین، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې مسلکي او تخصصي زده کړې کړې وي. د دې هوایي ځواکونو په ډله کې لسګونه خزینه سرتیري او کم شمیر بیا پیلوټان هم وي. دغه شان له افغانستانه امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر د پایل پر مهال د افغانستان له هوایي ځواک د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ د افغانستان هوایي ځواک 100 الوتکه او هلیکوپټر درلودي چې د ثابت وزري الوتکو کشمیر بیا پکې نه و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیرای د غلوتکې طالبانو ته پلاس ورغلي او ځینې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر مهال په ورستۍ ورځو کې د همدوی لخوا لمنځه یوړل شوې. د مخکنی حکومت د هوایي ځواک د مسولینو په خبره چې ازادي راډیو ته یې کړی وي، دوی هغه مهال په ورځني جول له 500 تر 600 پورې پروازونه درلودل چې وسلې او مهمات او دغه شان د افغان ځواکونو وزل سوي او ټاپیان به یې پکې انتقالول. دغو ځواکونو په دې وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړي ډول د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې له هوکړې وروسته د بهرنیو ځواکونو له مداخلې پرته په خپلواک ډول عملیات ترسره کول. خو چارو شنون کو بیانی وکدرلوده چې افغان هوایی ځواک څه ډول چې لازم و نو پیاوړی سوی. د یادونه وړ ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو لوټلو د محمد اشرف غنی تر ګوښه کېدو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ګڼ شمیر افغان پیلوټان بیلابیلو هیوادونو ته ولاړل او لا هم پلارو دي چې بیلابیلو هیوادونو ته د پناه غوښتلو په تکل ځانونه ورسوي او یو شمېر نور هم په افغانستان کې دننه دي او له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
مخکښ شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکښ شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجله تاسو په هغو پیغامونو پایتر سیږي چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرې کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د همدغو پیغامونو له اوریدو سره زموږ د مجله پایتر سیږي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو پام وکړئ د پیغامونو ته.
تاسو لا پیغامونو
دغه درځه درنه هم کرانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی لخوسنا. ګران همکارانو، کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت تر پکت امدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام سپکنه. زما رس پلیشیا په دې وطن کې یو مکتب غم ډیر باندې باندې کلو. زما خیر باندې خاور وړول زبر خنور ژوند ستړي شوی یم. نور غم نه لایم، نن کوم لایکی نه د کټ سترګ ژوند د هر څه دی وای منو به پر رقم ته حالت کی غمو خنور نه کی ګلمانه. زه نه غواړم چې خپل کور مې برباده کړم. زه هیله لرم زرات نن کلم.
الو السلام علیکم. تاسو دا د شمال خلکو سږی د سوای د جنوب د خوای بنکړی ونه ولې د مور د مې د غصې کی سلام مه تاسو
مختول شایم مونږ د جرمنی او د ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیرته سفارت ورولي او د دې د کور بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکي او خامل مستای وکي او خپل ملوسیا ونه زوي او منیت وسوتی او موږ بیا ډیر ډیر مننه ته نکو د جرمني حکومت نه چې افغانستان ته سفارت ورولي او از دې رادیو ته ټول تسلیمونه د بختور شاله طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.